آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم، السلام علیکم. په دې خبرونه کې
تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کړي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین شو. د دوی د تاریخ لیکنې په اړه ځوان تاریخ پوه قسیم جیر وای.
دا علمي تاریخ لیکنه چې کاکړ صاحب ده، دا تنقیدي ده، تحلیلي ده، سیستماتیک ده.
د تاریخ پوه شهسوار سنگروال نظر می هم په تفصیل اخیستی چې کلونه کلونه یې له پوهان کاکړ سره یو ځای کار کړی او له هغه سره په سیمینارونو کې برخه اخیستې.
د دې لیکوالۍ استعداد هم لري. داسې کسان لرو په تاریخ کې چې هغو خارج نه تقریبا څو ډیګریګانې راوړي وي، ولې د لیکلو استعداد نه درلود؟
د بغلان د بانډارونو یو سرلاری وسیم مومند وفات شو. شاعر او لیکوال زبه احساس وای
کله چې بل بغلانی ځوانانو پروګرام به سره برابرونو د وسیم مومن صاحب ډیره به شپه ورځ د دې لپاره آماده و چې هلته د ځوانان ټول شي او شاعران او مشاعره دي وشي.
د کډوالۍ په نوم یو کتاب په کابل کې چاپ شو. عبدالوهاب مومن مو د دې کتاب له محتوا خبروي.
د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین د یکشن بی پورس د جنوري په 15مه د پوهاند کاکړ اتم تلین وو. د ګڼو افغانانو په باور حسن کاکړ په افغانستان کې د تاریخ بې ساری لیکوال وو. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې د تاریخ ماسټري دوره بشپړوي وایي چې پوهاند کاکړ تاریخ علمي کړ.
دا علمي تاریخ لیکنه چې کاکړ صاحب ده، دا تنقیدي ده، تحلیلی ده، سیستماتیک ده. په دې کې هدف ته نه ده چې یو مشخص سیاسي روایت مشروع سي، هغه ته مشروعیت ورکول سي، هغه تصدیق سي، یو بل سیاسي نظریه رد سي، بلکې هدف ایجاد فهم ده، پوهیدل په یوه پیخه باندې، په یوه دوره باندې. او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کیږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د ماخذونو ده پکې. دا یو عمومي نه ده. فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټول نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري. لکه د کاکړ صاحب په کتابونو کې افغانستان تاریخ دی، یو مشخص وخت نه تر یو مشخص وخته پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کوم. دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ د ده د حواسو سره، د ده د علایقو سره، د ده د سرګذشت سره ډېر زیات تړلی دی. او د ده لرلید، د ده کتل یوې مسالې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کومې نتیجې ته چې دی رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې چې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یو اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي. بیا هم له قسیم زیر نه اورو.
معاصر تاریخ لیکنې یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې دی ماخذونه پیدا کوي، بیا ماخذونه ګوم دي. مورخ ماخذونه نه پوښتنه لري، بس ځکه مورخ په خپل ماخذ په خپله چی نه سوی لري، دا مورخ دی چې ماخذونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونو په غږولو کې او د هغې نه په هغه خبرو کې ویستلو کې چې ماخذونه خپله نه وایي، یو ډېر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1950 کال کې فارغ شو. بیا په 1960 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د دکتورا سند یې ترلاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی. د ښاغلي جیر په باور د پوهان کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده.
ډیر قانع کننده دلایل وایي کاکړ صاحب کله چې د دې مسلې په اړه خبرې کوي. فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې دی خبرې کوي، د ما غوړې لیکنو په کتاب کې دی او مقاله چاپ شوې د پښتو ژبې په اړه چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې عروج کوي او امیر شېر علي خان په دوره کې. د دې په اړه کاکړ صاحب ډېر زیات قانع کوندي دلیلونه وایي چې ځکه چې دورانیان له فوز ځي غلجیان راځي ځکه چې فارسي د ایران لخوا استملاک کیږي ځکه چې امیر شېر علي خان یو نوی اردو جوړوي دغه اردو ته نوی منصبونه پکاريږي دغه نوی منصبونه نمونه د پښتو باندې کوي ځکه چې د اردو افسران ډېر خلک چې د دورانی فارسي ونن د پښتانه دي نو کاکړ صاحب دلایل وایي نه یوازې چې په روایت کوي بلکې دلایل وایي او د دلایل د غیلت او معلول رابطه چې ده تر ډېره سره ډېره نږدې ده
د شغلی زیر په باور په هان کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط ځینې منل شوی نظریه په علمي اصول رد کړی دي د پدې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسي ترمنځ د یو رامنځته شوی حایل پسترګ ګوري چې د یو تړون زیشند دی خو په هان کاکړ دا نظر رد کړی او دا سیاسي کړی دی چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څه لیکي د دې په کتابونو سترګې نشي پټولای
افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ لیکلی دی د 1913 نه تر 1901 پورې دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډېر زیات نایاب اثر دی یو ډېر زیات مهم اثر دی په دې کې له ډېرو زیاتو متنوع ماخذونو استفاده شوې ده او کاکړ صاحب چې کوم نظر د افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري په دې کې کاکړ صاحب طاق دی او دا همدغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیوال سطح باندې دته یو ډېر خاص جه ورکی کاکر سے ویو ډیر هیجمونیک سره دی موږ افغانستان ډیر زیات مورخین لري مګر کوم څوک ته افغانستان تاریخ لیکي ډیر مورخون نه صرف مورخان نه صرف نظر کولای شي مګر کاکر سے ویو داس سره دی چې لدن نه شي تیرې دی
استاد کاکر د 2018 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د اتا اتیا کلونو په عمر وفات شو ترمنین مخکې چې لای د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسنی تاریخ پاړه یو اثر تر کار لاندې وو پراکت د ازادي راډیو مرکزی دفتر ته راغلی وو ما ترې پوښتنه وکړه چې د په نظر د مهم آثار کوم دي دوی وویل
زما آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم یا وایم چې په انګریزي کې دي او په کوم یو باندې ما ډېر کار کړی دا یو مهمه دوره د افغانستان باندې کې دغه د افغانستان سیاسي او ډیپلوماټیکی تاریخ دی د امیر دوست محمد دملین د امیر عبدالرحمن خان ترملین پوری او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په اکملي کې او بل دا انګلیزي دی او بل هغه د افغانستان د شوروي يرغل او د افغانانو ځواب دا په انګلیزي کې دی دام د کالیفورنیا پونتون چاپ کړی ده او تر هغه د مخالونه کتاب زما چې په انګلیزي کې ده افغانستان د داخلي انکشافات له یو زر اتسواتیانه تر یو زر اتسو شپږنوي پورې
له پوهان کاکړ څخه مې ده د پښتو او دری مهم آثارو پښتنه هم وکړه
پاچا امان الله واکمنۍ ته یو نوې کتنه د تاریخي آثار زما په نسره مهم دی بل یو کتاب چې د سي نوم یې نه دی اورېدل شوی او ډېر زیات مشهور شوی نه دی مګر زما په نظر ډېر مهم دی هغه په نامه دی جنګ دوم افغان انګلیس او بلې د هم فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند فارس و افغانستان
پوهان کاکړ د ډاکټری سنت اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډیر تمرکز کړی دی ل دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه دوره ده په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و یو برخه د صفویانو په لاس کې و بله برخه د مغولي هند په لاس کې و او شمالي برخه د افغانستان د یا څه محلي واکدارانو یا د ازبکانو تر لاس لاندې و احمد شاه غټ جنرالی سیاست مداری په دې کې ده چې دغه ټول افغانستان بیرته سره متحد کړ له آمو سیند نه تر اباسین پورې دغه افغانستان جوړ کړ او په دغه کې د یو دولت یو سیاسي نظم مینس کې راو او دا د افغانانو لپاره
بخښنه غواړم ډاکټر صاحب ان تاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیره مهمه دوره د احمد شاه بابا
ډیره مهمه ځکه چې هغه افغانستان جوړ ک او نظام او دولت جوړ ک او د هغه میراث ټول افغانانو ته مخزن پښتنو ته داشو چې دغه د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې
کده شه پښتنه وکم چې تاسو په عبدالرحمن خان دورت سره انتخاب
کړم د دې لپاره انتخاب کړ په هغه وخت کې د آرشیف کې د یاد داشتونه چې د راپورټونه چې د آرشیفي مواد معلومات چې د په ټایپ سره لیکل شوی هغه په غټو تورو غټو حروف سره نو زما سترګو ته هغه نه پېک او تکلیف نه پېک او په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی و هغه په نو کینی قلم باندې کې ډیر مینو سترګو باندې فشار راوړ
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي
دا مراجع ټول په انګلیسي ژبه وي دا په وخت په لندن کې چې و اول ته آرشیفي مرکز معنا دا چې د آرشیف یو مفهومونه کلمه ده یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چلته وو هغه د افغانستان په متعلق ډیر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه هم رسمي او هم خصوصي هم د استخباراتو جاسان په سر ټوکړي هغه ټول خوندي دي او هغه اوس دم حاضر الته په لندن کې د لندن کتابتون د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي الته خطي نسخه هم دي او الته دغه تور راپورونه لیکنه اوراق پانه چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت دي دي د الته خوندي دي څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي مخصوصا په نسوم پیړۍ کې تر هغه نه بل قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته
بله ډاکټر صاحب د خو تاسو وځیکړه چې تاریخ مهمه دوره بل نشته تاریخ مهم اسناد نور نشته لیکن تر څه حد پوري د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کول شي چې دا به موثق وي
خبره ده سید چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیوی مواد په هیڅ ځای کې کاملا به طرف نه وي او دا د مورخ وځي حتی د خپل حکومت چې لیکنه کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنه کوي خبره فقط دا چې تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیک کی او د سمو ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کی تاریخ لیکي دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دیو چا په اړه کې څه مواد را پریدي هغه کوم د سینې د چې ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي د حکومتونو د سینې ده او اما خبره پدې کړه چې وای البته د استخباراتي مواد چې غیر ټولول قواګی د ډیر پر ټولول چې خپل حکومت اگر صحیح پیخی اگر پیخی چرا کمچ پیخی شویدی ده اگر باره که صحیح معلومات ور کی چه ده اگر ده اگر معلومات بنا بنابانه سیاست وزه کی او لحکومت سر بیا معامله و کی نو لحاظه دست هم نده چه اگر با کاملا ده باطل وی او ده اعتبار ور بنوی
ترچه ده پوری ده شوروی اتحاد پا مراجع و پا اسناد و رتول و کرد اسناد و بنده تاسو اتکا کولی سی
ده شوروی اتحاد زه پا روسی بنده متاسفانه نپیګم او هغه اسناد زنه پیګم چې هغه بالته د خلکو د استفاده لپاره په کتابونو کې خلل شفینو کې خلل شوی وي اما شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یاداشتونه د خپل یاداشتونه مشاهده د کتونو لبخي لیکل چې اتمان بده اما دا خو دغه سن نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړی دي او یو غټ خصوصیت د دغه دورې دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو د نورو لخوا ډیر آثار ډیر رسالې ډیر کتابونه لیکل شوی او همغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي اما لکه څنګه چې مخکې مې وویل د مورخ وظیفه فقط هم دغه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګاندا څخه بیل کی او د حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق د میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي او یو شی ولیکي چې هغه په واقعي هغه څه وی چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوي د حقیقي او آینه یو بیان یو ښه شروي
یعنی تاسو د روسي جنرالانو مسله د ګروموف کتاب
د پښتو بڑا په دې باندې اتکا کولای شي
نه نه خبره بده یعنی تولیز د سره اتکا یو باندې شي کولای اما فقط مختلف او خاص او موضوعات باره کې هغه لیکنه ده د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي دا بیا سره پرتله کوي مقایسه کوي خپل عقل او ذکاوند هم کار یو مورخ یو تاریخ پو ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو ذکی او مستعد سره هم وي دغه قوه د تفکیک ولې دغه تفکیک قوه ولې چې دغه سم ده دغه ناسم ده دغه پروپاګاندا ده دغه تبلیغ ده نو دا
که چرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په دې کې به شاید تفکیک تر یوه حده پورې ستاسو غوښتنې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي تفکیک کوي سم له ناسمو لیکن د افغانستان دننه کوم یادښتونه لیکل شوی دی اکثر ډیر کتابونه په دې ورستیو کلونو کې چاپ شوی دي هغه کسانو خبره کړی دي چې هغه په خپل یو سیاسي تنظیم ته مایل خلک ول او لډیرو مخبل اوریدل دي مثلا کڅوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغه هغه تور نه ویسي د شینا سم لیکل دي او برعکس کوم نور سه لیکل دي فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی
نه دونه مشکل نه مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکنه د مختلفو خلکو لخوا دي مختلف اشخاص له خوادي چا بد مذهبي نظر چا د سم نظر چا د جبل نظر چا د ایديالوژي نظر د لیکلي او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول هغه څه انتخاب کی هغه مواد نه استفاده وکي چې د هغه په نظر سم وي او د دې تفکیک دونه مشکل پدې نه دي چې منابع دي اما د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي باید د ټول ولولي مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې د پخوانی دوره بیرته احیا کی ټول خو نشي کولای ناممکن ده اما مهم او عمده الخونه احیا کی او لستون کې ته وړاندې کی
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم د جنو پیشو مثلا شاهد یم مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوی دی د کورنۍ غړو بل څه ویل نور بل څه ویل فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري
دا خبره بالکل په ځای ده معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درسته او دغه درسته نه ده د کې هغه هغه دغه نشریم چې دی ډېر مغرضانه زیات دي مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوې ده خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کندې سره خبرې وکړي د هغه معلومات راټول کړي هغه نه معلومات او دغه نور کسان چې د سانه کې حاضر دي هغه رواد به تر ټولو مهم وي یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وای دغه پیښې را برسېره کړلې د ډېر سترو پیښو سبب شو د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه به تثبیت نه دی اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سره خپل هغه وړاند داسې وایي داسې نه چې قطعي حکم کوي چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې زما تحلیل له مخې چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی تورو شوی دی
د پوهان کاکړ اروا د شادوي دا خبرې په 2008 کال کې له ازادي راډیو سره کړې وې تاریخ پوه شهسوار سنگروال د دوی اسیسټانټ او مرحوم کاکړ د خپل ژوند په روسیو کلونو کې څو اونۍ په لندن کې د سنگروال صاحب ملمو د پوهان کاکړ د تاریخ لیکنې د ځانګړتیاو پوښتنه مې له شغلي سنگروال څخه وکړه
لمړی خو په دې باید خبرې وکړو چې د دغه د لوړ زده کړو مساله هم تقریبا د یو اکاډمیک او مسلکي سړی د خپل رښتې د خپل پوهې یعنی د په تاریخ لیکنه کې پی ایچ ډی کړی ده او د اختصاصي ځانګړي هغه د تحصیل هغه حاصل دی او بل د دې د دې د اکاډمیک په هغه لمړی سړی خو نه سملی یعنی دغه دوم د ردیف کې خلک راځي چې فرضاً کم مثال د زدرته وایم ڈاکٹر زائر اول نسل کی راضی دا دے ڈاکٹر زائر او پتہ ردیف کی چھ سوک دی دے اول نسل خلق دی چھ دے بیرونی عزت کی اوکڑے او لول عزت کی پاغا خپل تخصصی رشتہ کی اوکڑے دغه دوم پخت اکادمیک پخ کې آسان کاکر راځي. آسان کاکر په تاریخ کې ځانګړي زده کړې کړي نو په هغه د تاریخ لیکنې په معاصر میتود باندې
سنگروال صاحب وبخشه که چیرته یوازې علمي زده کړې وي په ګڼو نورو مواردو کې له ادبیاتو نیولې تر تاریخ پورې او په نورو مواردو کې په تیرو فرزند شل دیرشو کلونو کې یا څلوېشتو کلونو کې ډیرو افغانانو لوړې زده کړې وکړې، ډاکټرا یې وکړې، لیکن ولې داسې علمي آثار خلق نه کړل لکه د حسن کاکړ چې بهرنیانو ته هم مرجع ګڼل کیږي؟ خو
د دې خصوص عملونه نه ده دي رښتیا دې تاسو خبره یو څوک تحصیل کوي په یو رښتیا کې خو لیکوال نه دی خارج نے تقریبا سو ڈگری گانے راوڑی ولی دی لکھلو استعداد نہ درلود جدا یو خې ګڼه دا و چې د پښتو په فارسی او په انګلیسي درې واړو ژبو لیکنې کړې دی او لیکوال و. نو ځکه خو او دا چې نړیوال هم د په لیکلو باندې استناد کوي دې یو لدا دی چې د په انګلیسي فرزند دا اوس رښتیا ما سره دوه کتابونه دي. فرزند یو کتاب دی ګورنمنت اینڈ سوسایټی ان افغانستان امیر عبدالرحمن خان چې فرزند یې امیر عبدالرحمن خان وخی فرزند یو بل کتاب هم را سره دی آسان کاکړ افغانستان دا تقریبا یو کتاب دی زه فکر کوم دغه دی ورسته کې دغه کتاب لیکلی یعنی فرزند په دغه درې وړو ژبو باندې لیکوالي کړې ده. نو ځکه خو ډیر
خلک سنگروال سر او بخشه که هم پام دې برخه کې هم مثلا د کوم افغانانو چې په تیرو شاوخوا حتی 500 کلونو کې په بهر کې زده کړې کړې دي، له بهرنیو ژبو سره آشنا شوې دي، له مشهور ژبو سره آشنا شوې دي، چا انګلیسي زده کړې ده، چا روسي زده کړې ده، چا جرمني زده کړې ده، لیکن په علمي برخه کې دغه سه د پام وړ کار نه دی کړی لکه د حسن کاکړ. نو بیا هم د حسن کاکړ ځانګړتیا بل پڅ کې ده. تاسو دوه موضوعاتو ته اشاره وکړه، یو د تخصص پی ایچ ڈی په تاریخ کې، او بل دې ته مو اشاره وکړه چې دی لیکوال وو، او دې ته مو هم اشاره وکړه چې له نورو ژبو سره آشنا وو. لیکن کېدای شي چې هم دا درې صفات یو بل افغان هم ولري او لري، لیکن مطرح شوی نه دی.
کابل په پوهنتون کې استاد او اولته په همدغه مسله کې تدریس کړی دی او ډېر شاګردان روزلي دي. دریم چې د بل خبره چې د پاغه شهرت باندې زیات تاثیر وکړه د دې بندي کېدل و. د دې روسانو په وختو کې یا فرزند کارمل په وختو کې د نجیب تر وخته پورې د نجیب په شمول دغه وخت کې د زندان کې و او د نړیوالو پام هم د ته واوښته او دغه بندیخانه هم تقریبا په ده باندې اغیزه وکړه. او بیا د کله چې دی پیښور ته لاړ، په پیښور کې له یو شمېر بهرنیانو سره ولیدل، خصوصا د امریکایانو سره، د انګریزانو سره، او د چونزده کم په بریتانیا کې کړې وې. نو د دغو خلکو سره هم چون هغه وخت کې تاسو ته معلوم و چې د روسانو په وړاندې باندې امریکا او بریتانیا د هر چا نه ډېر په دې کې دلچسپي درلوده. حسن کاکړ دلته هم هغه خپلې لیکنې چې د دې مخه کړې وې یا په زندان کې ځینې یاداشتونه اخیستي وو، دا یې هم دغه ډلهییزو رسنیو ته، نړیوالو ډلهییزو رسنیو ته په واک کې ورکړ. حتی دی چې په امریکا کې هم قبول شو، د همدې اساس باندې چې د په پلیچرخي زندان کې ډېرې سختې بختې لیدلې وې. د دغه ټول
سنگروال صاحب دا خو بیا هم د ژوند ځینې برخې شوې، لیکن په علمي لحاظ باندې حتی په داسې وړو هیوادونو کې لکه په چک جمهوریت کې په پوهنتون کې دلته یو افغان دی ماستری اخیسته، هغه ویل وای استادان مو د تاریخ په برخه کې حتی د شرق په سطح باندې په منلو استادانو کې حسن کاکړ پیشنی. دوی هغه له سیاسي بیکګراوند نه هم آشنا نه دي. مثلا همدغه افغان د ډیورنډ پر کرښه باندې تیسس لیکه، د له سره ما خبري کولې درته وویل چې د حسن کاکړ مرجع سی ولیدله ډیر خوشاله شو استاد میغه راهنما لار شو د استاد می ویل چې دغه تاریخ پوه دی دغه لیکوال دی نو فکر نکوي چې د تاریخ په برخه کې خاص استعداد د حسن کاکړ د دې سبب شوی دی چې د ډیر مطرح
اول یو خو دې دا خبره مو اتمه ویل چې د لیکوال او فرزند بهرني ژبونه فرزند اولین کتاب چې د ډیر مهم په بهرني ژبه ترجمه کې هغه د کابل سلطنت د الپسترون کتاب چې دا ډیر یو مهم کتاب و د ترجمه کې په هغه وخت کې چې د لا پی ایچ ڈی ته نو راغله او د هغه وخت ټولنی چاپ کې او بل مهمه خبره چې ډیر ماته د پام وړ ده د په نړیوالو سیمینارونو کې ډیره برخه واخیسته پاکستان استازی هم کانفرنس کانفرنس کې چې بیا دې راغې دلته ما سره تقریبا درې کې ما سره په کور کې اوسېده یو ځای دلته د بریټیش کتابتون ته بیا یو ځل لاړو ما چې هغه اسناد د ایران د کرښې په تړاو پیدا کړي وو دا اسناد چې ما ورخودل د ما تهلې چې ما دلته تحصیل م وکړو زه ډېر وګرځېدم لیکن دومره چې تا دا پیدا کړي دا ما تروسه نه پیدا کړي چې ما د بریټیش لایبراري نه وختل او تقریبا په بریټیش لایبراري کې چې زه دی ورننوتلو دا د ریسپشن د نیولې تر د اخر پورې دا ټولو دوستانو های های ما ته ویلي چې ته لکه چې همدلته پیدا شوی ما نه تقریبا پنځه ویشت کاله کېږي کاکړ صاحب چې په همدغه دروازه اوسم نه نو اوسم نو دا خلک ما سره بلد دي نو د په دغه کانفرانس منظم راغلی دی یعنی دا ژوند شرایط ورته برابر سوي علاوه د دې نه چې دی لیکوال علاوه د دې نه چې دی یو اکاډمیک مسلکي سړی و خو د دې ټولو نه ډېره ښه زمینه ورته برابر سوي په ملي سطح او په نړیواله سطح د کنفرانسونو کې برخه ترنیم دیو پیزاند کور دینه نمو پیزاندل شاگردانو مورته احترام درلو دل لیکنو یم تقریبا چه با دیدری جبوی لیکنی کلی دا کل آقا مسئلو چه دیده باندی دیده پا تاریخ لیکنی باندی دیده پا مسئلت باندی زنگلی آقی زکلی دا
سنگروال سب پا تیرو تقریبا دیر چلویشتو کلونو کس پا افغانستان که سیاسی تاریخونه لیکل شوی دی او یا مثلا دس وایم چې د خاطرو په نوم باندې سیاسی تاریخونه لیکل شوی دی چې ورته ګورو وار له واره له لیکنو پویږو سده طرف واقع شوی دی بی پریتوب پری شوی دی لیکن د حسن کاکړ په لیکنو کې بی پریتوب ډیر واضح دی همداسې تاسو سره هم نظر یاست
یار تر یو بریده ما زکه په زینو مسایلو کې دومره بی پرې نه ده پاتې سوې یو څه تاثیر پیو
مثلا تاسو مثال راکولای شئ
او مثال مې اوس درته ویلی فرضاً یو مثال دا چې د رښتیا هم په زندان کې وکړول سو د دې ستونزې ولیدلې بیرون چې راوته یې د کتابخانه نوم به نه اخلم یو چا لخوا وپرول سو چې هغه پیسې د زندان ته راوړلې او په هغه باندې د گزاره کېدله دغه کړاوونو یو څه پی اغیزه وکړه نو دلته شاید یو څه مسائل دی لږ حقیقت نه بل لري نه دي خو لږ به پکې هغه وي لږ غلو به پکې وي خو دومره نه چې هغه تاریخ لیکنې باندې سوره غورځولې وي ولې بیا هم زه پکې کوم دی یو انسانو دی انسان په توګه نو طبعا چې یو چا لخوا څوک زورول کېږي لږ به ډیر ډیټیل ته ورځي هغه ډیټیل بم لږ کې هغه د ته چې کوم ځان رسېدلی نو دغه تاثیر به کوي زه نه وایم چې بیخي به دا تاثیر به ډېږي خو بې تاثیره بم نه وي ولې که چېرته په پرتلیزه توګه د نورو سره وکړو په نورو کې خو به یا د دربار اغیزه پې وه یا به د عقدې مسله وه او یا به غیر مسلکي سړی و اکاډمیک زده کړې به یې نه درلودلې په معاصر میتود به بلند و د تاریخ لیکنې شاید په نورو باندې دغه سوری پروت و خو په ده باندې دغه سوری پروت نه و فرضاً د هغه وخت ما اجازه راکړي نوم به یې واخلم فرضاً افغانستان د پنځ قرن اخر فرضاً تاسو وګورئ د تاریخ لیکلی واقعیتونه یې ویلي دي ولې دومره جانبدار پاتې شوی دی چې سړی د دې هغه خېلې کې نه بکړي ولې هغه ته دونه نه راوستي دي چې یو بل سړي باور پرې کمیږي ولې د دې په لیکنو د چا باور نه کمیږي ځکه چې د لیکنې په میتودیک لحاظ باندې هغه د تاسو خبره هغه د بې پرې د یو ناپیلي انسان په توګه باندې د دغه کړي دي.
سنگروال صاحب تاسو مخکې وویل او دې ته مو اشاره وکړه چې په لندن کې دوه درې اونۍ پوهان کاکړ لټا سره په کور کې وو که د دوی د خو خاصیت په باره کې راته وایست چې ورځ به څنګه تیرول او څه کیسې کولې؟
دې ټولنیز شخصیت وو یعنی تاسو یقینو کوئ چې هغه وخت چې دلته وو دایما ماشومان مې هغه وخت واړه وو خدای چې وګڼه دې په 2015 دلته راغی د ما د هغه مسیر زوی مې دغه وخت په خیال مې 14 کلن وو دغه نور واړه واړه ماشومان هغه ته د دې خبرې کې ډېر خوږ سړی وو ډېر عادي سړی وو ډېر فرمایشي سړی نو هته ما وینې چې زه به تاسو ته په هوټل کې ځای ونیسم ولې تا کور تنګ ده ما نه ما کور کې ځای شته خو ماشومان دي واړه دي موږ خو مایلې د وطن خلک یو او شمېر مې مایلې زیات دی ما نه خدای مایلې اته بچیان دي علاوه د ښځې نه چې زه یم اته بچیان دي ته به ورسره هغسې لکه یو مکتب ده کور داسې وي نه زه ډېر پکې خوشحاله یم فرض دلته بیا ما یو غونډه ورته ونیوله هغه غونډه کې مې تقریبا لږ تر لږه یو اتیا سل نفرم راټول کړل ته چې د خبرې وکولې په هغه خبرو کې په اصطلاح زه خو کابل کښې هم د ده اسسټانت وم دلته هم اسسټانت وم نو بیا د هغه خبرې چې دي دوستانو ته کولې هغه دوستانو ډېر مینه وښودله بیا یو ځای نیم ځای نورو مېلمانه سو دغه زړو خاطرې چې فرض درلودې چې یو څه تبدیلي په کښې راغلې وه هلته به دی راغی دواړه به روان وو یو تعمیر ته به ودرېده ما ته ویلي چې ولا د ما وختو کښې دغه تعمیر داسې نه و اول دغسې وو بیا هغه ځینې کسان یې چې دلته یا هم سنفیان وو یا هم کاران وو دغه یې پیدا کړل په هغې کښې فرض یو یو تن نر وو یو دوه تنه ښځې وې خو هغه ښځې وو دا د ده چې هم سنفیان وو یا مالته ورسره وو لږ سپینګریسي وو خو دی په هغې کښې لا لږ ښه وو فرض هغو سره ځینې خاطرې چې وویلې یعنی په ټولنیز لحاظ دغسې یو انسان وو لکه څومره یې کښې نوم وو هغسې نه وو یعنی نوم په دې معنا چې نوم د رښتیا د کاکړ صاحب ډېر لوی نوم دی ولې کله به چې ورسره کېناستېدلې د یو ساده یو صادق انسان او یو ډېر ټولنیز انسان یو ډېر اخلاقي انسان چې د هر چا سره په همغه ژبه باندې ډېره ښه ګزاره کولی شوه او ډېر ښه د یو چا هغه دریز معلومولی شو ځان ته نورې ډېرې ښېګڼې وې فرضاً چې سړی رښتیا هم کولی شي چې په اسان کاکړ باندې ډېر څه ووایي او ډېر څه ولیکي.
له تاریخ پوه سنگروال څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د یوه تازه بیر خبر لرو. شاعر محمد وسیم مومن وفات شو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
شاعر او لیکوال محمد وسیم مومند ومړ. د ده جنازه د سه‌شنبې په ورځ په مرکزي بغلان کې چې د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و خاورو ته وسپارل شوه. محمد وسیم مومند د افغانستان په شمال کې له هغو فعالانو څخه وو چې ډېر کله به یې په خپله حجره کې د شاعرانو او لیکوالانو بنډارونه جوړول. شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې خدای بخښلې مومند په وروستیو کې په یوه یونلیک کار کاوه. د مرحوم مومن پاړه نور لشاغلی احساس خاور
وسیم مومن صاحب دی الله وبخي د شمال په کچه یعنی د بغلان په ولایت په سطحه باندې یو له یادو شاعران او لیکوالانو څخه و. د نه یوازې چې دی د شعر لیک د خپل نثر لیک د په دې وروستیو کې دی ایران ته لکه چې کوم سفر کړی و د هغه په سفرنامه به یې لیکله هغه هر لیکل به یې د خپل فیسبوک پاڼې نه نشره ور خو د دې تر څنګ دی له یو له هغو وختونو په تیرو لسیزو کې چې دلته د پښتو ژبې د شعر او ادب او د مشاعرو جوړولو یعنې د ده دیره په عینې وخت کې د مشاعرې یو ځای و کله چې به د بغلاني ځوانانو سره کېناستل او یو یو
پروګرام به سره برابرو نو د وسیم مومن صاحب دی ربه شپه ورځ د دې د پاره آماده و چې هلته د ځوانان ټول شي او شاعران او یو مشاعره دی وشي په دغه اوس وخت کې تقریبا په دې دوه درې کلونو کې هم د بار بار دغه ډول مشاعرې جوړې کړلې او ځوانان سره راټول کړي سره کېناستل به یعنی زما هغه د دقیقو هغو د مخې چې الله دې وبخښي خدای دې جنتونه ورکړي د وفات کېدونه یو لس پنځلس ورځې مخکې احوال هم سره اخیستنو دا د جدي پلانو چې په همدغو شپو ورځو کې دا د ژمي په دې یخو هغو کې به دا یو خپله دېره کې یو مشاعره جوړوي نو دغه ټول هغه شیانو چې وسیم مومن د یو هوښیار او با ارزښته او د ارزښتونو د پیژندونکي انسان په توګه موږ ته معرفي کوي د هغه تشه د یو شاعر په توګه د یو لیکوال په توګه حس ده خو د هغه تشه د یو مشر په توګه د یو سیمه کې د یو یاد کس په توګه باید وشي او د هغه اروا دې ښاده وي موږ به ورته دعا کوو د هغه ټولو کورنۍ ته خواخوږو ته سره په دې غم کې زه یقین لرم چې څوک چې مومن صاحب پیژني یو د شعر او لیکنو او د کوششونو څخه خبر وینو د ته به دعا کوي
له شاغلي احساس څخه مننه د بغلان ادبي بهیر په فرهنګي ماښام کې د محمد وسیم مومند یو غزل
ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل رباب رباب نغمه نغمه د محفل سولی پمنګ باندې سویر کړه سولی پمنګ باندې سویر کړه هر خوا طرف لمحه لمحه د محفل خل دق قاف د خاپرو کړي کسی زمنګ د چون غر کسی کسی د محفل زد گذار پا مازی گریم مین قوم افسوس شد بید حقی ده محفل دسالو پیز کئی هوا پور تکڑا دسالو پیز کئی هوا پور تکڑا ناز پا ناز نخری نخری ده محفل دی جبین خالی ده هندوی پشام د جبین خالی د هندوی پشان سری لبان اسری اسری د محفل ماخام ماخام د اورا ټول د یاران ماخام ماخام د اورا ټول د یاران وسیم غزل او ترانه د محفل
د خدای بخشل مومند ارواد شادوی د افغانستان په شمال کې د مرحوم مومند په څیر د یو شمیر لیکوالو له برکته ادبی باندارونه تاوده او رانه شوی دی دوی د ادب دیوه په جګړو لوژې فقر او بې وسۍ کې هم بل ساتلې ده دا دیوه دی نمرې
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په 2024 کال کې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري د 2023 او 2024 کلونو په پرتله څنګه څه خورېدلې وي په خواله رسنیو کې چې ما د صداقت خبرندوی ټولنې د کتابونو لړۍ ولیده 24 عنوان کتابونه چاپ کړی دي په کابل کې سروش خبرندوی ټولنې هم همدومره کتابونه چاپ کړی دي او اکسوس هم د اکسوس خبرندوی ټولنې په کتابونو کې یو هم د کډوالۍ په نوم اثر دی چې د کال په وروستیو کې چاپ کړ دا کتاب لیکوال عبدالوهاب مومن لوستی دی دوی د کتاب د محتوا او لیکوال په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریکوي
دی افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربټولونو د چلند په اړه یو ځانګړی چړنیز اثر بلل کیږي دی یاد کتاب لیکوال ډاکټر سیبید وطنیار دی او دغه کتاب په کابل کې اکسوس خبرندوی ټولنې په 111 مخونو کې د تازه چاپ شوی اثر په توګه په ښه کیفیت او صحافت د کتابونو بازار ته وړاندې کړی دی د کډوالی کتاب یو سیریز څلور برخې او څلور فاکتورونه لري چې د کډوالی ګواښونه حقیقتونه تمې او ننګونې راپټاک کوي مخکې له دې چې د یاد کتاب څلور برخو ته راشو اړینه ګڼم چې ډاکټر سبید وطنیار در وپیژنم ډاکټر سبید وطنیار یو سیاست پوه څېړونکی او لیکوال دی چې په مقایسوي سیاست، جنگي ډلې او د جګړې وروسته حکومتولۍ کې ځانګړی تخصص لري. نوموړی په افغانستان کې زیږیدلی او په المان هیواد کې زده کړې بشپړې کړې دي، چې د هایډلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې هم دکتورا ترلاسه کړې. وطنیار صاحب له مخکښو څېړنیزو بنسټونو سره هم د همکارۍ تر څنګ په کمبریج کې د پالیټکس آفټر وار نیټورک غړی هم دی. اوس راځو د کتاب برخو ته. مخکې مې هم یادونه کړې وه چې د کټوالۍ کتاب په څلور برخو ویشل شوی ده. لومړۍ برخه کې څېړونکی د کډوالۍ اړوند تیوري، اقتصادي اړخ، کلتوري اړخ، مذهبي اړخ او میتودولوژي موږ ته راسپړي، او دویمه برخه کې د ریښو پرې کول او لویدیز ته د سفر ننګونې او خطرونو په اړه بحث کوي. دریمه برخه کې لویدیز ته رسیدل او ټولنیزې ننګونې دي، همدارنګه کلتوري توپیرونه موږ ته راپېژني. څلورم برخه کې چې وروستۍ برخه ده، د کتاب د کډوالۍ اغیزې، هر اړخیزه پایله او معتبر ماخذونه ذکر شوي دي. هیر هدینې په یاد اثر کې داسې مستند شوي د مهاجرت کیسې راخیستل شوي چې لوستونکو ته ښه واضح بحث وړاندې کوي، او د دې تر څنګ د همدې کتاب په شا پختې باندې لیکل شوي چې دا کتاب لوستونکو ته د کډوالۍ د پیچلو واقعیتونو ژوره پوهه وړاندې کوي، چې د کډوالو پر کلتوري، ټولنیزو او احساساتي ننګونو رڼا اچوي، او د دوی له کیسو سره د خواخوږۍ او ژورې اړیکې احساس راپاروي. همدارنګه د پیژندګلوۍ، ادغام او د بې ځایه کېدو د تلپاتې اغیزو په انتقادي تحلیل سره دا کتاب د لوستونکو لپاره په نوي لیدلوري بحث کوي چې غواړي د کډوالۍ د پیچلتیاو او د هغه د فردي او ټولنیزو اغیزو ژور درک ترلاسه کړي. د کتاب په دې متن کې لیکوال کډوالۍ موږ ته داسې راپېژني، زه اړینه ګڼم چې دغه برخه یې زموږ د کډوالۍ لاره وپېژني، کټ مټ ویل ولم او دا وګورو چې لیکوال او څېړونکي کډوالۍ موږ ته څه ډول راپېژني. د کتاب متن کې داسې لیکل شوي دي چې کډوالۍ یوازې یو فزیکي بدلون نه ده، دا یوه ژوره روحي او فکري مبارزه هم ده. هغه خلک چې خپل ټاټوبه پرېږدي ډېر کله ځانونه په یو پرانستې فضا کې بې وسه احساسوي، چیرته چې نه له یو ځای سره تړاو لري او نه یې بل ځای کې هغه احساس لاسته راوړی شي چې د ځانیتوب او کورنۍ جوړولو لپاره اړین دی. خو که څه هم لویدیز د ګڼو خلکو لپاره د نویو فرصتونو ځای دی، خو د پردیوالي او یوازیتوب بیا دومره لوړه ده چې یوازې لږ کسان یې په بشپړه توګه زغملی شي.
له عبدالوهاب مومن څخه مننه چې د کډوالۍ د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. مهاتما ګاندي وایي ښه کتاب هغه خزانه ده چې نه تمامېږي. له همدې سره د دې اونۍ خپرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم.